سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د دیش دقیقو خبرونه ته په خیر اغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبروزه سمیع الله جلال زای.
و ما فرخنده پیمانی هستم، امیدوار هستم هفته خوش را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
په غزه کې د جمعې په ورځ دسمبر اوله وروسته لږه سخته جګړه پیل شوه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یوې اونۍ اوربند پای ته ورسید. راپورونه وایي اسرائیل د غزې په ګڼ میشتو سیمو کې د حماس پر مشکوکو پټنځایونو بمبار پیل کړی دی. د غزې په ترانګه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي چې نن پر ځایي وخت سهار په 2 بجو د اوربند پای ته رسیدو وروسته په لومړیو ساعتونو کې 9 تنه وژل شوي دي. حماس ته نږدې سرچینې فرانس پرس ته وویل چې د دې ډلې وسلوالې څانګې د جګړې د بیا پیلولو او د غزې د ترانګې د دفاع امر ترلاسه کړی دی. حماس د ورځني اوربند په ترڅ کې 240 فلسطیني بندیانو په بدل کې 80 اسرائیلي یرغمل شوي خوشې کړل.
رهبران کشورهای جهان امروز جمعه جهت شرکت در گفتگوهای اقلیم به دبی رسیدند. در حالی که جنگ اسرائیل و حماس بر فضای این نشست سایه افکنده است، شرکت کنندگان میکوشند تلاش ها برای محدود کردن افزایش گرمای زمین را بیشتر سازند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه در نشست بین المللی اقلیم خواهان اقدامات در این زمینه شده و گفت که علائم حیاتی زمین در حال از بین رفتن است. در حالی که رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در این نشست شرکت نخواهند داشت، کاملا هارس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و دینگ ژوژویانگ معاون اول صدر اعظم چین در 28مین نشست تغییر اقلیم حضور خواهد یافت.
د هند په حیدرآباد ښار کې د افغانستان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل وایي چې د هند بهرنی چارو وزارت په غوښتنه په نوې ډهلي کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر بیرته پیل کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوې ویډیویي پیغام کې چې د ایکس پر ټولنیز شبکې خپور کړی ویلي چې د او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلي میرمن زکیه وردک په نوې ډهلي کې د سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت د هند بهرنی چارو وزارت په غوښتنه او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره منلې ده. دغه خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې دغه سفارت د نومبر په 24مه په یوې اعلامیه کې وویل د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماتانو د استازولۍ یوازې د هند حکومت ته سپارلې ده. د دې د مخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌تانگزي ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به د هند په پایتخت نوې ډهلي کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي.
هیدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، میگوید که طالبان به دنبال کسب مشروعیتند و در این راستا زنان افغانستان مانع بزرگی هستند. هیدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ناوقت پنجشنبه 30 نوامبر در بیانیه مشترک با سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش زنان در این سازمان، گفت که طالبان به سرکوب زنان در افغانستان ادامه داده و زنان با خطرهای متعدد چون بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و شکنجه این گروه مواجه هستند. در این بیانیه از جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاد نام برده شده است که در زندان طالبان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که تعداد بیشتری از فعالان زن و از زنان معترض توسط طالبان زندانی شدند که هنوز هم نامشان علنی نشده است. با گفته این مسئولان، دیدبان حقوق بشر هنگامی که طالبان در آگوست 2021 دوباره بر افغانستان مسلط شدند، قصد آنها برای نقض حقوق زنان و دختران بلافاصله آشکار شد. طالبان تا زمان تهیه این خبر در این مورد اظهارات خانمبار و این سازمان واکنش نشان ندادند.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پاکستانی پولیس او چارواکي له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په کولو هغوی له یاد هیواد څخه ایستلو ته مجبوروي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، پاکستانی پولیس د شپې لخوا د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهي او هغوی په جنسي لحاظ ځوروي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مسؤوله هیدر بار د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل ودروي.
by Pakistani authorities
as well. د مسولینو لخوا د شناخت کارتونو لمنځه وړل، د جایدادونو او څارویو نیول او همدارنګه د پاکستاني چارواکو لخوا د افغان میرمنو او نجونو جنسي ځورونې او په جنسي تیری د ګواښلو موارد مستند کړي دي. دا همدارنګه مهمه ده چې وویل شي کوم افغانان چې ایستل کیږي هغه کسان دي چې ممکن په افغانستان کې له تعقیب سره مخ شي، په خاص ډول میرمنې او نجونې کوم چې د طالبانو لخوا د ځورونې نه ډک رامنځته شوي چاپیریال ته ورګرځي.
خب در همین مورد مهمان برنامه امروز ما محترم ماهر خان مومند، آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر از استرالیا با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مومند سر پروگرام تا بخیر اغلاست.
آقای مومند، گزارش های متعدد رسانه ها و نهادهای حامی حقوق بشر از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان در این روزها بیشتر به گوش میرسه. برخی از نهادهای حامی حقوق بشر پلیس پاکستان را به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و آن را بخشی از کمپاین حکومت پاکستان بر اخراج اجباری افغان ها میدانند. نظر شما چیست؟
ای اواخر را بخواهی که خواندن اتواشون در بیشتر در مورد در مطوری پلیس پاکستان و سایر افغان را بخواهی خانه ها و حرکتان هستن بسیار ناراحت کننده است و ای که کسایی که در پاکستان زندگی میکنن به حیث مهاجر از نظر حقوق بشر حق دارن که در اوجه باشن. ماده 14 کنوانسیون حقوق بشر به هر انسان اجازه میده که از محل بودباش خود به محل دیگه سفر بکنن در جایی که امن باشن و به خاطر ازمی افغانایی که به پاکستان مهاجرت کردن و در اوجه زندگی میکنن مسئولیت دولت پاکستان است که از اونها حراست و نگهداری بکنن و وقت ایشون نمیشه که دولت پاکستان باعث آزار و اذیت جنسی خانم افغان میشه بسیار زیاد ناراحت کننده و خاسر دهنده است به افغانان.
مومن صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو بنسټونو له پاکستان د افغان کډوالو د نه ایستلو غوښتنې کړې دي. پاکستان واقعا څه غواړي په دې کار سره؟ آیا امتیاز غواړي؟ بل خبر د ساسي په نظر هدف څه دی د پاکستان؟
ګوري، دا خبر واضح ده چې پاکستان افغان مهاجرینو ته په تېرو څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی دی. د افغانستان زیاتره تعداد مهاجرین چې دي په پاکستان او په ایران کې میشتي. د دې باید سړی دوی کور ودانه ووایي، مګر په دې سره سره دا په دې معنی نه ده چې کله دوی تصمیم نیسي چې افغانان مهاجرین بېرته افغانستان ته وشړي نو په دغه طور رفتار سره یې وشړي. دلته دوی مسئولیت دا جوړیږي چې برنامه ریزي ورته وکړي د افغانستان د حاکم نظام سره، که هغه هر څوک وي، طالب وي که هغه د جمهوریت نظام وي هغه که بل څوک وي، د هغوی سره په تفاهم او په همغږۍ باندې دغه پروسه په صحیح شکل باندې شروع کړي او په داسې وخت کې شروع کړي چې په افغانستان کې د دوی د راستنېدو شرایط مسایل دي. نو دغه کارونه چې موږ وینو کله چې افغانان ځورول کېږي، دا فقط دې معنی لري چې پاکستان بدبختانه په دغه حالت کې بشر حقوقو ته ژمن نه دی او دوی په هر توګه چې کېږي غواړي چې دغه افغان مهاجرینو نه ځان خلاص کړي.
بله آقای مومند، در بحران های بشری کتله ای یک کشور چگونه باید برای مهار بحران مهاجرت رسیدگی کنه به نظر شما و مسئولیت نهادهای بین المللی که حامی حقوق مهاجرین هستند در اینجا چی می باشه؟
نهادهای بین المللی مخصوصا در حالت فعلی که نظام حاکم افغانستان به اون اندازه آمادگی و شرایط ازیر ندارن که از این تعداد بزرگ افغانهای که پس عودت میکنن به افغانستان از اونها پذیرایی بکنن و به صورت منظم اونها را پس جا و جا بکنن به افغانستان. در اینجا نهادهای بین‌المللی مخصوصا یونیسیا رایم و نهادهای بزرگ دیگر مشکلات دارن که با مهاجرین افغانستان کمک بکنن، نه تنهایی که در سرحد وقتی که میایند بلکه به ولایت هایی که اینها باید پس برگردن و در اونجا زندگی خدا را فعال بکنن، از سرپناه گرفته تا به کاروبار تا به تعلیم و درس به اطفالشان، از اینها موارد هستن که نهادهای بین المللی مسئول هستن که اینها را با افغان ها یک جای مهیا بسازن.
مومن صاحب، تاسو خود نړیوال بنسټونو په مسولیتونو وغږیدلس، اما په دې منځ کې د طالبانو د حکومت کړنې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خو ښکاره ده چې طالبان غومره امکانات نه لري چې د دې ټولو مهاجرینو مشکلات حل کړي، اما د دغه ستونزې د اساسي حواري لپاره څه کول پکار دي، خصوصا د طالبانو د حکومت لپاره چې دفتن جمعې هم را روان دی او هم سره د څه باید وکړي چې د دې کډوالو مشکلات هوار شي؟
طالبان بدبختانه د دې توانایی لري چې په دغه تعداد باندې مهاجرین چې بیرته وطن ته راستنیږي، چې په دغه تېرې میاشت کې تقریبا نیم میلیون افغان مهاجرین د پاکستان راشل شوي شي، له دې سره سره تقریبا 1,00,000 شاوخوا دواړه د پاکستان او د ایران تاسو سره مجموعه ونیسئ، نیم میلیون کسان بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. په دغه تعداد باندې طالبان د دې وس او توانایی نه لري چې دوی هغه پذیرایي وکړي، ممکنه پذیرایي چې پکار ده، او دوی هغه خپل ولایتونو ته په صحیح منظمه توګه بندستانه کړي. البته موږ د رسنیو له لارې دا وینو چې طالبان خپل کوشش کوي، مګر د دوی کوشش تکافو نه کوي، ځکه د دې حجم د دې سایز د دغه مشکل د دې پرابلم چې ډېر غټ دی طالبان د توانایي نه. نو په کار دار چې طالبان د بین المللي نهادونو سره په همغږۍ باندې دغه ناورین ته د حل لارې پیدا کړي او غږ وکړي په بین المللي نهادونو باندې او د هغوی مرستې سره جذب.
خو تاسو هم یادونه وکړه چې د کلونو لپاره په دغو دوو هیوادونو کې خصوصا ایران او پاکستان کې وو دوی نه ایستل کېدل، اما اوس دفتن ساسي په نظر څنګه دغو هیوادونو دا تصمیم ونیو چې مهاجرین وباسي؟ آیا فکر نه کوئ کله چې د دغو هیوادونو غوښتنې د طالبانو د حکومت لخوا نه منل کېږي یا مخالفت ورسره کېږي، نو بیا دوی دا د مهاجرینو د مسلې څخه د قوت په توګه استفاده کوي او دا مهاجرین باسي؟ نه فکر نه کوئ چې دا د مهاجرینو ایستل تر ډېره سیاسي اړخ هم لري؟
پاکستان باندې دا سیاسي او اقتصادي اړخ لري. پاکستان په سیاسي توګه غواړي په افغانستان باندې په طالبان باندې فشار وارد کړي او په عین حال کې دوی غواړي د دې څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې پاکستان هغه اقتصادي حالت ډېر زیات خراب دی. په عین حال کې ایران پاکستان ته په کتو سره دغه پالیسي په دغه اخرو کې موږ متوجه شوي چې خپله کړې ده چې دوی هم سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره اول چې افغانستان کوم مهاجرین چې راغلي دلته هغوی بیرته وستانه کړي په زور افغانستانه کړي، او بل دلته بین المللي هغه نورم دی چې کله تاسو مهاجرین بیرته راباسي چې هغه کوربه هیواد سره د دوی هغه خبرې باید وشي، هغلته شرایط بیرته ورته مساعد شي او بیا له هغې نه وروسته باید وشړل شي وباسل شي. نو دلته چې دغه د شړلو پروسه شروع شوې ده دا غیر عادلانه ده، او د ښه همسایتوب نښه نه ده چې هغه پاکستان کې هغه مسؤول نظام دی، هغه په ایران کې دی، او دوی هغه ښه ګاونډیتوب د افغانستان سره نه ښیي په دغه کارونو باندې چې دوی
خب آقای مومن، بر اساس یک سروی یک نهاد امدادرسان معصوم به اسلامیک ریلیف گفته که 90% عودت کنندگان افغان از پاکستان گفتن که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند و بر دسترسی به نیازهای اولی زندگیشان به شمول عدم دسترسی به آموزش، آب آشامیدنی و حفظ صحی کودکان بزرگسالانشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. اگر به این مشکلات به خصوص تعلیم توجه نشه، فکر نمیکنین که این باشندگان افغانستان یک بار دیگر به مهاجرت فکر کنند؟
ببینید، اگر شما به طور تکنیکی نگاه بکنید به این مسئله، پاکستان بدبختانه کسایی که 40 سال در پاکستان زندگی کردن و در موج تعرض شدن، اونها را هم پس عودت دادن و به افغانستان برگردانیدن. در این کسایی هستن که اصلا ولایت خود ندیده، قریه خود ندیده، در اون جایی که زندگی میکنن برشان مشخص معلوم نیست، و با این همه خانه‌هایی که داشتن 40 سال یا 50 سال قبل اونا ویران شده، زمینایی که داشتن شاید آل وجود نداشته باشه، باغایی که داشتن شاید آل فعال نباشه. به خاطر زمین است که 90% کسایی که سروی شدن گفتن که به مشکل سرپناه مواجه هستن. در این حال وقتی از تعلیم صحبت میشه، تعلیم بدبختانه کسایی که در افغانستان قبل از عودت مهاجرین افغان پس به افغانستان هم زندگی میکردن در این دو سال گذشته با این مشکل روبرو بودن که دخترها را طالبا اجازه نمیده که به تعلیم و تحصیل ادامه بدن. دیگه ای کسایی که پس عودت میکنن یا هم بخش امو کتله بزرگ جامعه افغانستان میشن که اینها هم مشکلات را که دیگه افغان ها در افغانستان میبینن در بخش تعلیم، در بخش تحصیل اولادهایشان مخصوصا دخترها و در بخش اقتصادی اینا هم اونا را پیش روی دارن. دیگه نیاز به این است که نظام حاکم طالبا با مشکلات افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن، 40 میلیون نفوس که 0.5 میلیون دیگه اضافه شد، به اینا رسیدگی بکنه و اجازه بده تا دخترها حق تعلیم و تحصیل داشته باشند.
بله، یک جان سپاس آقای مومند، آگاه امور اجتماعی و فعال حقوق بشر که از استرالیا با ما.
مومسب دیر زیاد مندن، تشکر.
برنامه 30 دقیقه باز هم خوش آمدین. طالبان که با تعزیرات بین المللی در افغانستان مواجهند، تلاش ها را برای استخراج منابع بزرگ طبیعی این کشور تشدید بخشیدند. از نفت و مس گرفته تا طلا و لیتیم. رهبری طالبان که تا اکنون من حیث یک حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشدند، قرارداد چند میلیارد دلاری را با شرکت‌های چینی و سایر کشورها امضا کردند. هدف از تشدید این تلاش‌های طالبان چیست و آیا پاسخگویی در این خصوص از طالبان انتظار برده خواهد شد یا خیر؟ موضوع بحث ما با مهمان این بخش برنامه 30 دقیقه است.
در اقتصادی چارو شنون که خغل دریاخان بهیر صاحب په پروگرام کې لنی کمر غره سره دی. بهیر صاحب پروگرام ته خرخلاص
خیلی خوش آمدین.
بهیر صاحب، د قانون استخراج خو واضح ده چې د هر هیواد او هر ملت حق دی، اما دغه کار ځانته شرایط او میکانیزمونه لري. آیا هغه تړونونه او د قانون استخراج چې طالبانو پیل کړی، فکر کوي چې شفافیت پکې دی او په پام کې نیول شوی؟
بیا هم سلام و درناوی تاست و تاسل طریقه تاست طول و لیدون که اوریدون که تا البته اجازه سب دا باید دویم چه ده مادن و چار عمده تن پدری مرحلو که ترسرکی چه بیا هر مرحله ازان تا بیل برخی یا بیل بندونه لری. اول دا چه ده مادن و مطالعه ده او ده مادن و سروی ده چه دا پسه دول بشی او دا معلوم شی چه مادن پا کم زی که موقعیت لری او بل دا چه پا هر زی که چه موقعیت لری داغه مقدار سمره ده. او دویمه مرحله بیا کلا چه دا واضح شو، دویمه مرحله دا ده چه ده ده پا مزایده خوالو او ده ده قرارداد او ده ده شرایطو دا مسائل چې په دې باندې کار کوي چې په هغه کې به د دولت نفع یا د اماغه هیواد چې معدن پکې دی داغه نفع او د داغه شرکت یا هر بل هیواد سره چې متقابل لوری دی چې هغه قرارداد ترسره کیږي داغو ګټې دا ټول پکې سنجول کیږي. او بل داغه دا موضوع چې قرارداد او قرارداد اجرا یا هغه قرارداد هغه چا سره قرارداد یا هغه شرکت یا هغه هیواد سره قرارداد امضا کیږي چې په هغه کې زیاته ګټه هم د اقتصادي لحاظه هم د محیط زیستی لحاظه او هم د استراتیژیک و اړیکو له لحاظه چې د افغانستان یا د ماهیپاد ثابت د نور هیوادونو سره وساتي دا به عقیق دریم مرحله ای بده د استخراج مرحله ده چې په استخراج هم باید استخراج چی او دویم دا چې او مهمه تفکر و مهمه خبره ده ده صادرات و مسئله ده او بل صادراتم چه کیگی پکم کرنسه یا پکم اسعارو بانده او پکم مقدار بانده باید ده صادراتو چی چه ده طول ده برخی
منه نه بلکل معلومات مدید مفید دی، اما وقت لنده قوانم ده پختین دی تراشم خد ده موارد خود طول مهم دی تاسیات کرل، اما ده تیکی ساس به نظر ده طالبان حکومت پا پام کنی ودی پده لند وقت کی؟
دقیقا پندم غوختل چی ولند تبصره ولرم روز صداقه پا دی موضوع راشم. دلتا من کچیر اول بنده ایراشو اول مرحله بنده دلتا دی مطالعات و یو تیازیات معدن افغانستان مطالعاتی شویدی البته دا سروی شوی مطالعات شوی معدن درشی واضح شویدی پکم زی که پکم اندازیدی با وجود به چی باز استثناءات شدن مثلا در مثل اینک معدن دی روز متوجه شد چی نده ده اندازه دیر از یاد از نسبت داستش پیش بینی شوی و دلتا یعنی کلا چی یو تخنیکی تیم نیی تخنیکی تیم پر نشتون که نو طبیعی ده چی دا کار چی پاقه ترتیب چی باید اساسی مختلف شید مخی نزی آن من ده دن از ترگی پتاول اینو شد چی افغانستان که فعلا پر دقیه داراتو که خصوصا پر معدن و پترولیم مزارد که آقا اندازه چی تخنیکی و مسئله باید یاغ نشته نو پرته لشکه چې دغه موضوعات په هغه ترتیب چې باید په نظر کې نیول شي نه نیول کیږي د قراردادو د لحاظ ملت دوه مسلې دي یو دا چې د اقتصادي د قراردادو اقتصادي اړخ دی بل دا چې د قراردادو حقوقي اړخ دی اجازه شه دا موضوع غټه موضوع ده که چیرې په جزئیات د بس وشي دا وخت زیات غواړي او که چیرې د منګ د قراردادو حقوقي اړخ ته وګورو قراردادونه معمولا د حکومتونو د دولتونو په ترمنځ امضا کیږي او دا په دې معنی چې یعنی یو خو آقا هیواد چه یو تعریف لری زانته باید اما آقا یو طرف در قرار داد و بل خواهم که شرکتی و که بل هیوادی چه آقا باید آقا تعریف چه باید ولری اما آقا تعریف اما آقا شای زانت خپل کردی چه داراشی قرار داد و که پنده دلی یو تیزاد هیوادون یا شرکتون لکه ام سی سی چه ده مثل عینک و قرار داد ده امضا کرده دوی سه اما دوی تو روز حالتا کار پیل کرده زکه چه دوی زیاد مطمئن ندی دو حقوقی لحاظه چه پا راتلون که چیره یا سون زده موجود افغانستان موجود نظام تا اسلامی امارت تا پیدا شی دوی بیاد سنگ آده خپل اقتصادی گرده یا حقوقی گرده داغن پورتکا دا مرحله دا البته دا دو حقوقی لحاظ دا سونزه لری او بل دا اقتصادی لحاظم کلا چه معادن منگر که و منگر تز داده شایدان یاستو چه دیر اندازه پر دیر پیمان معادن قرارداد تاور کن که اما متاسفانه باید وایم په دې چې یو دقیق یو ښه قوي تخنیکی تیم نشته نو موږ مطمئن کیدای نشو چې د ګټه ټوله نفت او رسیږي ټوله نفت د افغانستان ته رسیږي او د چې یو ښه موضوع چې لازم یې بل تشته چې په خو د معادن چې د معادن په مافیایي ډول د یو تعداد دالو ټاپلو لخوا دی او تزا زورواکو لخوا دوی دا استخراج کیدل او دغه خلکو ځان ته تخپل په نفع ترې استفاده کړ خو اوس یو شی چې مثبت دی دا دی چې دخل په دولت کوچی تر
بله خب آقای بهیر شما از افراد مسلکی بر استخراج معدن افغانستان صحبت کردین برخی از کارشناسان امور میگن که بر استخراج معدن زیربناها نیاز است و اگر معدن به گونه مسلکی استخراج نشه به ضرر منابع طبیعی افغانستان تمام میشه اول این سوال مطرح میشه که آیا زیربناهای لازم بر استخراج معدن در افغانستان وجود داره یا خیر و دومی که چی از راه میتونه که متوجه منابع طبیعی در افغانستان باشن
ببین دقیقاً روی ما که پیشتر خدمت شما عرض کردم که موضوع یک موضوع کلان است اگر به جزئیات ریاضی بحث شود یک اندازه وقت زمان زیاد بیشتر نیاز داره ما اگر ما ایره از لحاظ چی بگیم ایره میشه که هم از لحاظ تخنیکی مورد مطالعه قرار بدیم هم از لحاظ نیروی بشری لحاظ تخنیکی به این معنی که ما باید اگر یک کار را میخواهیم به شکل به استانداردهای بین‌المللی پیش بریم یعنی استخراجای ما به اساس به استانداردهای بین‌المللی باشه که دی دو چیز در نظر گرفته شود یکی ما ضایعات نداشته باشیم در معادن و دومی که استخراج صورت میگیره استخراج مسلکی استخراج صورت بگیره تا که ما بتانیم از او بیشتری نفر به دست بیاریم وقت ما منابع بشری قوی کارفهم ما نداشته باشیم دمی عرصه در هر سکتور که باشه بدون شک ما او کارم به شکل درست انجام دادن هم میتونیم و مسئله دوم وقتی که ما قراردادا رو به یک شرکت یا به یک کشور دیگه میتیم ما نمیتونیم از اون نظارت بکنیم بخش عمده از این قراردادا یا ای که ما یک مفیدیت از او را متصور بسازیم این است که ما یک تیم خوب نظارتی متخصص ما داشته باشیم که چگونگی انجام فعالیت های از این شرکت ها یا از کشورهایی که هم قرارداد گرفتن از او به عمل بیاریم بدون شک ما در این قسمت کمیا و کاسی های خود داریم به می دلیل اگر ما به می قرائن یا به سابقه از این معدن در افغانستان به عنوان سرمایه ملی ما یک توجه بکنیم حکومت در زمان جمهوریت هم معادن، استخراج معادن از اولویت ها بیرون کشیده شد، به دلیل از اینکه آیسا ایسا متوجه می شدن متخصصی نمی ارسه ما که ما به او اندازه امکانات مسلکی و کدری ما نداریم که ما از تمام مسائل مثلا یک قرارداد به یک شرکت کلان بندلی بتیم، ما از او نظارت کرده نمی تانیم، ما یعنی یقینی ساخته نمی تانیم که اون نفعی که باید به ما برسه به ما که مطمئن شیم. فعلا هم امین مشکل است. ما باید از لحاظ مسلکی و کدری ما باید خود عیار بسازیم تا ما مطمئن بسازیم که این معدن هم به شکل مسلکی استخراج میشه، هم در ایزایات کم در میباشد و هم به محیط زیست مشکل.
بهر صاحب مدن وقت کم در غور دخل طول پختنی مطرکو. ظاهرا چین در افغانستان په قانونو کې یو لوی پانګوال دی، په نور نړۍ کې د چین کارت په کتو فکر کوي چې چین او چینی شرکتونه به د افغانستان په قانونو کې یو ښه پانګوال وي، ویل کېږي چې چین د لانکا، زامبیا او پاکستان په ګډون ډیر هیوادونو کې د اقتصادي زوال سره مخ کړي دي، هغوی په پورونو کې ډوب کړي دي. آیا چین یو ښه همکار کیدلی سي په دې برخه کې؟
جوازش په نړۍ کې په دنیا کې ټول شان نسبی دي، هم کیدای شي خشي هم بد شي، دا په دې ارتباط لري چې ته څومره د خپل نفع سنجولی شي، څومره ترې ګټه پورته کولی شي. په همدې دلیل موږ مخکې ویلی چې موږ باید کدري او مسلکي د لحاظه باید هغه سطحې ته رسېدلی وشو چې موږ د چین غوندې هیواد سره چې موږ قرارداد امضا کوو، موږ باید د خپل ګټې د هغه نه ترلاسه کړو. پرته له شکه چې چین به هر هیواد که چه حالته منابع و طبیعی منابع و حالته دوی خلاص رانده کرای او پا آخر که من گورو چه ماغ هیوادون ها هیوادون ها چه البته در تخنیکی و مسلکی در لحاظه ضعیف عمل کرای دوی گره و پاتی دیو بالاخره کل گتم چین وردی هم آقا هیوادو تا گتم رسیدل نده. بنده دلیل من گویو چه افغانستان ده پاره، افغانستان ده پاره دا خده چه رابط جور که لکه چین غنده غد چه ده نره یا غد اقتصاد ده یا غد ده تا تشویق که چرا شی پیواد که سرمایه گذاری و که بلخصوص مادن و برخی که عمال تا باید دام یقینی شی چه من داغا نه گتم پرتکوله شو یا نه. اما متاسفانه من پاقه حد که نیستو چه داغا طول شه مسائل نظارت شی که چیره ده بیلگ پر دولو ویو مثل اینه قرارداد که آقا او کرشی اول آقا کری و داغا نوست پشا شویدی مثلا یا بیلگ ده ریل پتلی
و چه دا باید. خب آقای بهیر، قسمه که همگی شاهد هستیم معادن افغانستان در طول تاریخ به گونه منظم و اصولی استخراج نشده و واضح است که اگر این کار صورت بگیره به رفاه و شکوفایی افغانستان تمام خواهد شد. فکر میکنین که کشورهای همسایه افغانستان تحمل ایره داشته باشند؟
ببینید دنیای اقتصاد است، هر کشور متاسفانه افغانستان با یک تعداد همسایه ما و شما مواجه هستیم که اونا همیشه آبادی خود در زوال افغانستان یا در خرابی افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی دیدن. کشورهای همسایه ما نمیتونیم که از اون یک توقع خوب داشته باشیم چون اونا نفع خود به اون شکل البته جستجو میکنن. مهمی است که ما چطور بتانیم که در مقابل از او به مو شکل که او به مارکت های ما به معادن ما به صنایع ما ضرورت دارن، ما چطور این قرارداد دادار یا تعاملات به یک شکل تنظیم بکنیم که نفع ضرر ایجا خوبتر محاسبه شوه و اونا را از امو به مو پالیسی که نفع رسیدن به خودشان و ضرر وارد شدن به افغانستان از دو باداریم. و این ضرورت به کار بیشتر داره که ما از لحاظ سیاسی هم ما بتانیم در یک سطح خوب و بهتر باشیم تا ما بتانیم که منافع اقتصادی خود جستجو بکنیم.
خب یک جان تشکر آقای بهیر که به این برنامه اشتراک کردین.
در یک خان بهیر صاحب دیر زیاد مندانه کور مادن چی پده پروگرام که مو برخواه خسته ملا تحصیم هم.
خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است و ناگزیر استیم با شما عزیزان خدافزی بکنیم.
از موگ دیشت خوخپرون همدلتا پایت رسیدی اما در امریکا غک نور خپرونی را روی خپرونی تلویزیونی خپرونی تعقیب که زان تازه خبرونو خبر که تر بیامون پلوی و بخون که خدا اسپارم در لحبان
شب روزتان بخیر.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستلی مشه د لنا وضعیت پروګرام ته د نن ورځې مسلې ته چې هغه تاسو خبري چې په دوبی کې د اقلیم د بدلون حالات او شرایط او د غید ضررونو د مخنیوي په خاطر باندې یاد دي سره د مبارزې په خاطر باندې هلته کانفرنس روان دی د بسورز نور مدامه ولري او د ملګرو ملتونو ډیرو ملکونو پکې اشتراک کړي دي. ډیر فیصله به تشوي ډیر نظریات به وړاندې شي خو موږ ته دومره د خبر راغلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ په دې کانفرنس کې اشتراک کړي دي. نما دوی ویل دي چې دغه کمل کونه چې دلته اشتراک لري دوی باید بعد دی دغه مشکل دغه ستونزې لپاره چې جهان ته متوجه دي باید عملی اقدام وکړي نه دا چې خبره. نو بیا پام دی لامیه کې دا هم ویل شي ویل دي یونما په لامیه کې البته چې د اقلیمی بدلونونو او فشارونو د میلیونو افغانانو ورزنه ژوند اغیزمن کړي دي هغه باندې تاثیر کړي دي. او بل درېمه خبره دا ده په دې لامیه کې چې د افغانستان د اقلیمی بدلونونو لقبل په هغه لاسو هوادونو کې دي چې ډیر زر زیانمن کېدل شي او په هغه هوادونو کې هم دي چې ایس تیاری ورتنی لري چې دغه سه مشکلات او ستونزې مخاوني سي. نو غواړو چې پام دې مسلې باندې چې څنګه جهان د دې مشکل لپاره عملی اقدام کول شي هغه ملکونه چې په دې کې ډیر رول لري چې باید مبارزه وکړي مثلا ډیر پیسې پکې مصرف کړي عملی اقدامات وکړي کم کم ملکونه دي آیا حاضر دي نه ډیر نور مسلې دي خصوصا د افغانستان په برخه کې څه کېدای شي او جهان سم مسؤلیت لري ځکه افغانستان خو د کم سنتي ملک نه دي چې ډیر رول لري وی هواي خراب کړی وي او جهان ته د نور ملکونو ته zarar رسولي وي. نو اوس موږ غواړو چې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو سید بلال احمد فاطمی صاحب سره وغږیږو دغه تحلیل واورو چې دای څه فکر کوي څنګه جهان د دې ستونزې وته شي خصوصا افغانستان یا هغه ملکونه چې دوی سنتي ملکونه نه دي او دومره رول پکې نه لري مګر zarar ډیر ورته رسیږي. فاطمی صاحب محترم په خیر راغلی سلام شیخ پروانید.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات تاسو زیباجان او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. ها کانفرنس خو تاسو تعقیبوي زکه د اساس کارو مسلک ده دا چې څومره ملکونه پکې دي دوی څه فیصله وکړلې دغه یو څو ټکي د زنو زایو د خصوصا د یونما د اعلامیه راغلی وو هغه ما دی اوریدونکو ته ویلې تاسو څه فکر کوئ چې دوی به عملی اقدامات وکړي چې دلته دوی دا خبرې کړې دي مثلا نظریات ور کړې دي عملا به دا پیاده شي ځکه جهان په خطر کې دی د زمکه دغه کوره د خطر سره مخامخ ده انسانيت او بخي بشريت په خطر کې ده که غمه ونه خورل شي.
کامل دقیق خبره تاسو کړله مخکې دی نه چې د عوامل ته او د عیادې ته به د توافق ته ورسیږي او نه رسیږي او د دې په بنملی او ټول صاحبانه خبرې وکم زه غواړم اول د دې کانفرنس متعلق اوریدونکو ته معلومات ورکړم چې په دې پوښتنه چې دا کانفرنس په نامه د کاپ 28 یا دی یعنی سی او پی 28 د ټول کاپ 28 وای دا کله شروع شوه د څنګه شروع شو کوم ځای ته رسیدلې دی او څومره قوت یې خسته او څومره ضعف سره مخ دی
څومره قوت لري. bale bale مهرباني ښه
دا کاپ 28 څه پدې وی چې د معنی دا چې کانفرنس اف پارټیز 28 یعنی اتیشتم کال دی اتیشت کال کیږي دا په نامه دی او د دې ان ون دی کانفرنس اف پارټیز پارټیز هم دغه مماله چې پدې کې طرف دي د تا پارټیز وی یعنی هغه طرفین دلته د پارټیز نه مطلب طرفین دی طرفین نو ولې دا دغه راغلي دی چې هغه مملک چې زیات نړۍ به حساب هوای ورته مزارعی او دا کوي او هغه ممالک دې کې طرف نه دي، نو دا دواړه پارټیز دي، یعنی طرفین دي. یو هغه دي چې دنیا مردارعی او دغه نه ګټه اخلي، او یو هغه دي چې مردان دنیا نه مردارعی، یعنی په دې
کې ضرر کې شامل دي،
پولوشن کې دغه داخل نه دي، اما د هغه قیمت ادا کوي. اولین ځل لپاره په دریم دسمبر نه تر 13 دسمبر 1992 کې د نړۍ 150 ممالک سره یو ځای شول او یو معاهده سره وکړه چې دنیا د هوا د مرداري سره مخامخ ده، او دا د انسان د ژوند او د هغې د بقا سره ټکر کې ده، په لحاظه باید دې ته یو تصمیم ونیول شي. پس له هغې نه چې دغه 150 ممالک دغه سره یو تعهد وکړه، د امضا کړله، نو په 1995 کې اولین کنفرانس په نامه د کاپ نمبر 1 په دایر شو، چې په هغې کې دې کې 190 ممالک اشتراک وکړه، یعنې امضا کړې په اول دونیوم کې 150، خو په 1995 کې 190 ممالک دې کې اشتراک وکړه، او په دې کې ځینې تصامیم او دغه ونیول شول چې څرنګه لارې به دې ته پیدا کړو، کوم ممالک مسؤلیتونه یې چا په غاړه دي، څه کولی شو. دا په دې باندې پس له هغې نه هر کال شپږ نویوم، اووه نویوم، اته نویوم تر 2015 پورې، یعنی دا کانفرنس همداسې کاپ 1، کاپ 2، کاپ 3 روان و، تر څو چې 2015 کې په پاریس کې کانفرنس وشو، او هلته دوی یو مسوده جوړه کړله، یو قرارداد یې جوړ کړ چې هغه د پاریس د مسودې په نامه مشهوره ده. او دوی هلته دا تصامیم ونیول چې موږ عملا باید کار وکړو، عملا باید د دنیا د ګنده کېدلو، د هوا د
ناپاکۍ
جلوګیری باید وکړو، تر څو چې د انسان او د بشر د ژوند په کې موږ وشو کولی چې هغې ته موقع دغه کړو. نو د همدغې د 1995 نه تر ننه پورې چې 2023 دی، اتیشت کاله کېږي، دغه اتیشتم کانفرنس دی چې په دوبۍ کې کېږي، او د دغې لپاره د تا کاپ 28 وایي. دا کانفرنس په دوبۍ کې د 13 د نومبر نه، یعنی درې ورځې مخکې شروع شو، او دا به تر 12 د نومبر پورې ادامه لري. دا کانفرنس پر پنویت کې د دې لپاره د اهمیت لرونکی دی چې د دې نه مخکې چې لوی ترین کوم کانفرنس چې په هغه په سکاټلند پر انګلستان کې شوی و، هغې اته زره کسان په حساب مندوبین راغلي و اشتراک کړی و، خو په دې کانفرنس کې 10,000 مندوبین د نړۍ نه اشتراک لري، او 160 ممالکو رؤسا د حکومتونو چې صدر اعظم، رئیس جمهور، حتی د انګلستان هم صدر اعظم یې اشتراک لري، همې پادشاه اشتراک لري، یعنی چارلز دریم چې دی پادشاه د انګلستان هغه هم اشتراک لري، خپل صدر اعظم اشتراک لري، وزرا یې اشتراک لري، او حتی د حزب اختلاف رهبر هم اشتراک لري. یعنی دا دومره اهمیت لري چې د یو مملکت نه تاسو ګورئ پادشاه هم تللی، رئیس جمهور، صدر اعظم هم تللی دی، وزرا یې تللی دي، او د حزب مخالف، یعنی رئیس د حزب مخالف هغه هم ورغلی، او داسې نور خو ددی دی په حساب د کمپنیګانو او د مدني ټولنو نمایندګان نهایت زیات للی. همدارنګه د نړۍ د ټولنه، یعنی 160 رؤسا د ممالکو په دې کې اشتراک لري، او نور ټول کمپنیګانې دي، او د دنیا هغه کمپنیګانې چې په دې شکل داخلي دي، ځکه چې نن نړۍ چې په څه شي چلیږي او روانه ده، هغه د پټرول دي، او دا پټرول چې دي عربی نړۍ تولیدی او غربی نړۍ اخلي. نو دواړه په دې د هندي، یعنی دا کوم مرداري چې نړۍ ته دی، او دا هوا چې خرابيږي، او دا د انسان په ژوند تاثیر اچي، د دې کې هم دریم نړۍ چې غربی نړۍ شي، او هم اول نړۍ چې امریکا شي، چون دې پټرول خرڅي او دې اخلي، او دغه پټرول نه کاربن ډای اکسایډ چې د پدې زمونږه پولیټیکل کړي دا مرداره کړي دا، او د انساني پوزیشن د تاثیر چولې دي، په دې کې دوی ټول رول لري.
اوس خود دې په مقابل کې دوی په مقابل کې ډېر نور لارې دي پیشنهاد کړي دي چې باید گرین انرژي او انرژي نه بغیر خو ژوند هم نشي کېدای، کاغه هغه انکشافي ملکونه دي، او کاغه د مترقي او صنعتي ملکونه دي. دا خو واضح خبره ده. نو څوک چې کوم ملکونه چې په دې کې رول لري، نو قانونن خو باید هغه په دې کې ډېر برخه واخلي، ډېر پیسې مصرف کړي، خپل تعهدات باندې عمل وکړي، تر څو جهان او بشر دغه خطر نه چې ورته متوجي دي، تنه بچي. نو سوای کم کم ملکونه دي د چاغټ مسولیت دي
ګورې د مسولیت د لحاظ نه چې وګورو امریکا چین او هند دا هغه درې مملکې صنعتي مملکې دي چې ډېر زیات په دې دغه کې
پولوشن کې بله ښه
کثافت اولو دي نه لري په فضا کې یعنی اول امریکا ده دویم چین ده دریم هندستان ده بیا څلورم ورپسې روسیا ده همدارنګه کومې چې صنعتي او تولیدي مملکې دي او هغه د پټرول نه یعنی د تیلو نه د کوئل نه یعنی د زغالو نه او د ګیس نه کار اخلي دا درې هغه عنصر دي چې زموږ دنیا او فضا ګندکۍ مداري او د باعث دي کیږي چې تغییر د هوا او اقلیم تغییر وکړي هوا ګرم شي په وچکالی راشي په بعضې ځایونو کې سیلابونه راشي او حتی د انسان د تنفس لپاره حفاظت دومره مردار شي چې هغه تنفس نشي کولای نو دا درې عنصر چې دي چې تیل دی زغال دی او ګیس دی دا تاثیر لري او که تاسو وګورئ فرضاً امریکا زیات په تیلو باندې مخکیزي په تیلو باندې خپل کار دا کوي هندستان زیات تولیدات او برق او د فابریکې په زغالو باندې مخکیزي په روسیه کې زیاترین دغه چې دی ګیس دی ګیس نه استفاده کیږي او دغه ټول فضا ته دی او دکې یو چنایان هم د تیلو نه استفاده کی هم د زغالو نه استفاده کی هم د ګیس نه استفاده
کی درې
وړه نه بله درې وړه غلګي فضا ته او همدغه علت دی چې سره دي چې یو څل شپې ته رهبران د نړۍ په دې کانفرنس کې موجودیت لري د امریکای او د چین رئیسان جمهور دی دغه ته نه دی راغلی او همدغه چې تاسو پروګرام نه مخکې زلګون د جانکيري بیانې په دې کانفرنس کې اوریدله چې معلومات کې امریکایان څه وایي دې د بیانې ساجي به چون د زیاترین ګندګي فضا کثافت چلی د کاربن ډای اکساید نه کیږي د کاربن چې تولیدیږي فضا د کیږي د فشار په دې نو چې کاربن ډای اکساید مخ څنګه ونیول شي د فشار په دې چې د میتان مخ څنګه ونیول شي میتان ګیس دی
هغه
ګیس تولید دی ډیر باري په الاسکا او په روسي په سایبيريا باندې اچو نو دی ویل چې موږ اول به د دمخنیوي وکړو چې میتان محدود کړو چې میتان دغه چې موږ په دابا دای شي ځکه دا ځات نو دلته دا رقم یو لوبه روانه ده چې څوک مسولیت پذیر نه دی لپاره دی دی فره دي چې په یګی د انساني ژوند باندې تاثیر لري
د
انسانانو ژوند د اکړې دي اقلیمي د دنیا د تغییر کړې دي یعنی 2003م د انسان د بشر په تاریخ کې ګرمترین کالو د دنیا ګرم کال په تاریخ د بشر کې نه دی تیر شوی دی وچ دا هر کال به دا زیاتیږي د دې هدف دا دی چې د دنیا د مرداري او د ګرمۍ حرارت درجه چې ده یو اشاره 15 ډیګری به ځکوځي اما دا اوس فعلا په یو اشاره 2 ډیګری په سرعت سره روانه ده په ګرمۍ خواته روانه ده دوی وی کې چې فرضاً د دې شي موږ ولنی وشي نه تر هغه چې دا یو اشاره 2 ډیګری دا به ځي یو اشاره 15 ډیګری چې موږ غواړو چې دا کم کو دا به کم نشي بلکې درې کال بعد یعنی 2023 2023 راځي دا به یو اشاره 15 ډیګری هوا ګرمي دوه خواته لاشي دا به د انسان په ژوند باندې نهایت ډېر تاثیر واچي د دې کانفرنس چې دوه ټکو باندې بحث موږ منظم روان دی هغه دا دی څنګه کولای شي چې تیل زغال او د ګیس په واد داسې انرژي دنیا تولید کی چې موټر فرضاً فابریکې او دا په دې شانونه چلیږي یعنی د تیل او د ګیس او د پټرول د زغال په واد سولر سیستم د برق انرژي نه استفاده وشي د پکو د انرژي نه چې وایند الکتریسټي او
د باد انرژي نه بلې د باد انرژي نه استفاده وشي بلې اټومي انرژي درست
هایدرو انرژي د چې د اوبو په ذریعہ باندې تاسو برق تولیدوي او هغه کثافت نه لري او پاکه انرژي ده یعنی د دغه دریو په واسطه دغه دری انرژي سولر پاور ویند انرژي ان هایدرو انرژي دا درې دغه د مالدغه کې او وش کوله او د دې د ټارګټ دا ده چې تر 2030 پورې دا باید 30% دا باید د کم کی دا دغه دا
مشارک
در حال چې په فعلی رقم سره چې اوس نړۍ او موږ تاسو روانه ستو 2% هر کال دغه کمیږي نو 2% ته ګوري در حال چې ضرورت 30% ته دی چې دا باید کم شي نو د دې د هغه تصامیم چې دی او عمل چې دی سره ډیر متضاد دی ځکه هندوستان سره دې چې وعده کوي چې دا به کم کی مګرم پدین شي کومول چې ټول صنعت ټول انرژي تولید د پزغالو ده او زغال چې د زیاترین کاربون ډای اکسایډ تولیدي او دنیا به حساب کثافت سره مخ کوي. ایا دې ته دا ممکنه چې دا بند کی؟ هرگز ممکنه ده. دا چې امریکا ولې د کنفرانسونو ته نه راځي دا نه امدا کوي. علت څه دی چې لوی ترینې فابریکې د امریکې چې دي هغه په همدغې زغالو باندې او په ګیس او په پټرول باندې چلیږي او دا درې واړه چې دي دا امیشن تولیدوي، دا کاربن ډای اکسایډ تولیدوي، دا میتان تولیدوي او دا امیشن او دا میتان او دا چې دی یعنی کاربن ډای اکسایډ، میتان او نن کاربن ډای اکسایډ گرین هاوس ګیسز شورته وي. دا درې هغه عوامل دي چې دا استاز فضا مدارکې تنفس حالت درځکې هوا ګرمۍ. هوا ولې ګرمېږي؟ هوا په دې ګرمېږي کله چې دغه دود یا کاربن ډای اکسایډ چې زموږ تاسو د ځمکې نه تولیدېږي او فضا خواته فرار کوي، دا په فضا کې د خو خلا ته نه ځي، ځکه د خلا او د ځمکې د اتموسفیر ترمنځ باندې یعنی 50 کیلومتره د ځمکې نه بره چې موږ تاسو کله فضا خواته دی کېږو، د 50 کیلومتره اغاړه خلا شروع کېږي. دا ګیس خلا ته نه شي تللی، دا په دغه 50 کیلومتره کې دلته ودرېږي او یو ورق جوړوي. دا ورق چې دا جوړوي یو لیر جوړوي، دغه لیر چې دی دا چې کله لمر خوا ځمکې خواته راځي دغه د شعاع مخه نیسي او دغه شعاع چې د کله د دې مینه په حساب رخنه کوي دا کېږي د دې هغه شعاع چې ده لمر چې دی د دې هغه نوعیت تغییر خوري، دا په هغه شکل باندې تبدیلیږي چې موزره باندې تبدیلیږي. یعنی لمر یو مفیده شی دی، انسان ته ویټامین ډي ورکوي، بوټي او دا په حساب پیشنه کېږي، ځمکه پرې باندې دا کېږي، اوبه دغه تبخیر کوي مخ په فضا. مګر د دغې تغییر د کاربن ډای اکسایډ په نتیجه کې دغه لیر چې
پروسس نکیږي،
دغه واچ په انسان لګیږي، سرطان پیدا کوي، وچکالی را پیدا کوي او دا موزره لیر او دغه باندې شعاب باندې بدلیږي. په لهدا د انساني تعهد ژوند محدود کیږي او د دې محدودیت له وجه نه دنیا مخ په ګرمۍ باندې دي، حرارت زیاتېږي او دغه حرارت او مرداري چې دی د انسان د اکسیجن کمی چې اکسیجن کمیږي د انسان د تنفس لپاره او همدغه علت دی چې په وجود د 15 لکه کسان تنه د دغې د په حساب تنه د میتان کیسونو د تولید د وجه نه 15 لکه انسانان هر کال د تنفس د هوا د دغې د اکسیجن د نه لرلو له وجه نه مړه کیږي. یعنی دا یو محدود دغې دی، نور خو د په میلیونونو دغې ته راځو. دې ته څوک چې د دغې کنفرانس ریاست اوس فعلاً په غاړه دی، یعنی سلطان الجابر چې د دوبۍ سلطان دی او دی د پخپل د پټرول د یو کمپنۍ رئیس دی. د دوبۍ 50% عواید د دوبۍ چې دی یعنی مالیه چې ده دا د پټرول نه لاسته راځي. دوبۍ د ورځې 4 میلیون بیرله پټرول تولیدوي پخپل، او د کال 230 بلین ډالر د دنه عواید او د امید لري چې د 2030 د پدې ترلاسه راوړي. چې مملکت په خپل جمره منحصر په دې پټرولي اې دل لري، آیا دې څنګه صادقانه کولی چې د دې یو کانفرنس مشري وکي چې هغه تصمیم داده چې موږ باید پټرول مصرف بند کو، موږ باید زغال مصرف بند کو، موږ باید ګیس مصرف بند کو، تر څو خپل ټولنه او خپل انوایرمنت او دنیا خپل پاک کو؟
فاطمه سه محترم، فاطمه سه محترم، زه ساته ګورم یو سوال هغه ده چې دغه دوبۍ چې تاسو یاد کړه دا نور صنعتي ملکونه چې تاسو یادوي دغه ملکونه خو په دې باندې پویږي چې کومه دغه سو کارونه وکړو چې دغه درې شیان استعمال نکو، په ځای مثلا اټومي انرژي نه استفاده وکړو، د آبی انرژي نه استفاده وکړو، د دې نورو انرژي وسایلو نه استفاده وکړو. دا خو ورته فکر کوي چې یعنی قیمته تمامېږي، ضرر څه دی چې دوی دغه عملی کوي نه یا تر اوسه پورې ټول موافق نه دي؟ مشکل پکې څه دی؟
د دوه عوامل دي، یو خدای دې چې دی اخواته ک سولر او د بادي انرژي ته ځین او الته دی باید د سره انویسمنت وکړي. در هغه چې دی د فابریکې چې دی د جوړې شوی دغه مواد ته دی،
بله،
او دا مواد د محیادی لاس رسیلری، بله، هدا هیڅ څوک دې تعظیم نه دی چې په میلیارډونو ډالر ولګي خپل دغه فابریکې د مین دی ویسی او په یوه باندې نیوی فابریکې په دې نیوی صنعتونو باندې
خزن
د بادي دغه چې دغه په هر د کې کېګم نه د په هغه مناطق کې کېګم چې بادو سي سمندري ساحه وسی او دې وښی کوله سولر چې دی هغه هم چې مصرف لري او هایدرو دغه چې دی د اوبو بندونه چې دی د اوبو په دغه باندې جوړیږي او د دم فرزن یو بند برق تاسو منظم جوړوي لسکاله دربر نشته یو بند برق جوشي او کم از کم 15 شل میلیارډ ډالر په یو بند برق باندې مصرف راځي نو د دې عوامل دي چې د چوند فابریکی او صنعتونه ده شخصي دي دا اکثرا ندی د حکومتونو باندې تاثیر لري او دغه افراد د خپل شخصي دغه لپاره د حکومتونو فرغن په امریکا کې د امریکای لوی لوی کمپنیګان چې دي د رئیس جمهوران چې انتخابيږي دوی ته د دې په انتخاب کې پیسې ورکوي فند ورکوي د سنم کاری کوي چې ته رئیس جمهور دې په خلاف لاشي هغه دې ته فند نه ورکوي یو دا نفر کامیابیدل نه شي فلاز یو کس چې غواړي چې په امریکا کې کامیاب شي رئیس جمهور ته ورسیږي هغه دې کمپنیګانو په خلاف نه دي همدغه علت دی چې دغه پالیسی نشي کامیابیدل همدغه علت دی چې امریکا د دغه خلکو په خلاف نه دي او د دې کنفرانسونو کې چې د ناظر په اساس اشتراک کوي خپل نظر ورکوي مګر دا کنفرانس کې کوم قرارداد چې کیږي قراردادونه نه امضا کوي د فعلاً د نړۍ وی چې تر 2030 پورې 300 مليارد ډالر ته ضرورت دی 300 مليارد ډالر ضرورت دی او تر 2050 پورې 500 مليارد ډالر ته ضرورت دی چې دوی وشي کولای دا کاربن ډای اکسایډ ایمیشن چې دی دا د مین دی وی سی مګم تاسو په قیچی ته وګورئ په دغه اوسنی کنفرانس کې امارات متحده عربی چې په خپل څلور میلیونه بیلر د ورځې پټرول تولیدي او دنیا پیسې پولیټیک کوي د 100 میلیونه ډالر وعده کړی ده جرمنی 100 میلیونه ډالر وعده کړی ده انګلستان 80 میلیونه ډالر وعده کړی ده امریکا په دې قدرت سره چې تنه دی یوکرين په جنگ کې 50 میلیارډ ډالر ولګول او دغه د اسرائیل په دغه جنگ کې د 2 میاشتې کې 15 میلیارډ ډالر ولګول تاسو په یوه کانفرنس کې د دې لوی عظیم فاجعه په مقابل کې 100 روپۍ دی وعده کړی ده ولسنیم میلیونه ډالر وعده کړی آیا ولسنیم میلیونه ډالر په مقابل کې الته د کال 100 میلیارډ ډالر په کار دی 100 میلیارډ دا ولی په کار دی لپاره دې چې مخکې موږ تاسو ویل چې اول سټپ د دې کانفرنس کې دا دی چې وي موږ څنګه د دې انصرا او دا بدل کو په سولر او په باد او په هایدروجن باندې دویم د هدف دا دی چې هغه مملک چې دی دغه نه متاثر کیږي
پولوشن
نه کولی شي په سره کومک وکړي چې پاره کې افغانستان راځي پاکستان راځي بل هندستان راځي اوس فرضاً پاکستان چې دی د دغه ایمیشن چې دی دغه مداري کې یو فیصد حصہ لري مګم تیر کال چې کوم طوفان دغه سیلابونه په کې راغله 10 میلیارډ ډالر خطرای ولیدله همدارنګه افغانستان یو دغه مملکو نه دی چې 0% په دې مرداري کې لاس لري د افغانستان هیڅ فابریکه نه لري افغانستان هیڅ تولید نه لري افغانستان په دې کې یعنی د 0% د دې په دې مرداري کې لاس دی مګم افغانستان دی یو اغلس مملکو نه دی چې د دې ضرر زیات ګوري دا ضرورونه چی دي موږ تاسو ګورو افغانستان باندې برخو باندې اپ نه لري یو بو بندونه نه دی جوړ کړی یو بو کاټ نه لري هغه په حساب د خوري اقليم او دغه چلي د غرنيز دي او د غرنيز په دغه کې ډیر زنګلون زنګو تاسو پټول دي سلوي کال د جهاد په دي کې دښمنانو چا مات کړل او ویل چا اوسه ډول د منځلانه
اماشته بیا هم
او د سیلابونو مخه نشینی ولې او دغه سیلابونه چې په حساب د تغییر د اقلیم د هوا نه پنړی کې مې سره غلې دي د دې په نتیجه کې دا رقم سیلابونه راځي چې مکه په حساب کورونه او باندې
کومندو
له موږ تاسو نمونه پروسه کاله په افغانستان کې ولیدله چې څومره زیات خلک د تباکل او بل خصوص لکه کابل غونډې چې دا یو قاصد او د دې دوه درې لارې د وبود دغه دی غرنی دغه نه جواب په خربند راځي نو د مخ دې چې سره دی دا وړي د دې په بابت نه د زیات تبعی مې سره راځي د لپاره دې چې دغه مملک کوچ کول دې چې مخه ونیسي دې ته باید پیسې ورکړ شي دغه دویمه ماده دې کانفرنس هم داده
چې
دې لپاره باید پیسې ټولې شي او دغه پیسې چې دي ته په کار دي دا ست معلومه ده دا څومره دي دا دي 2.5 ټریلیون ډالر دي ته په کار دي یعنی 2500 میلیارډ ډالر په کار دي چې دوی د دغه غریب مملکو ته چې کوم یو په دې مداري کې ته هم نه لري مګر قیمتي ورکي هغه مملک چې د دې لارې نه پیسې ترلاسه کوي لکه امریکا چین هندستان روسیا دوی باید دغه زیاته سهم واخلي دي کړه او دغه 2500 ټریلیون ډالر آیا دوی دا په دې حالت چې دنیا د یو اقتصادي بحران سره مخ ده دوی دا کولی شي دا ورکي دوی دا نشي ورکولی په لحاظ چې کی شانه خالی کوي نتیجه چی شته راځي نتیجه دا راځي چې موږ ګورو د کانفرنس ډېر عظیم کانفرنس دی لوی
کانفرنس
او 1000 مندوبین په کې دي 1000 رهبران د نړۍ او د 1000 نوي ممالک نمائندگان په کې دي په دې کې اشتراک لري مګر ګورو چې دا ولې نتیجه نه ځکه دې مفادات که خطر کلی یو داده چې کوم یو مواد یو دی چې هغه خرڅی بل دی چې هغه استعمالي نه خرڅین کې چې دې ته حاضر دی چې خپل کې دا کوی دی پټرول وبند کی او نه مصرف کوم کې دې ته حاضر دی چې هغه کامل وبند کی نو په دې اساس باندې
خطر
دا بندول نشي یو بل دا نشي کوم یو نړۍ کې لکه افغانستان پاکستان دا افریقایي ممالک دا غریب ممالک چې دي چې د دې نتیجې کې په غي پاپتون راځي ام دا اوس موږ تاسو ګورئ د نړۍ په څومره ممالک کې په افریقا کې او په آسیا جنوبي کې سیلابونه راغلي دي خلکو کورونه وړي دي خلک د طوفانونو سره مخ دي دغه خلک چې کورونه تبا کیږي او د دې فرزنه غزمه کې د منځ دي د یو کروندې د منځ دي که په خپل مقابل کې برته یو پیسې ورکړي تر څو په خپل ژوند جوړ کړي دغه پیسې دغه د چې تقریبا دغه اصول نه وي مالک دي کې تصمیم ونیسي چې څومره به څوک ورکړي د چمبرداري نړۍ په د کثافت کې زیات دي د مخ کثافت په اندازه باندې پیسې باید ورکړي چې امریکا کثافت د نړۍ د 15% نه زیاتېږي نو د دې اساس باندې د د نشي کولای چې فرزند د 15% په مقابل کې هدا اقل که فرزند 2500 میلیارډ ډالر کاری او د څه ویل کېږي چې یو ټریلیون یعنی 1000 میلیارډ خو به څه ورکړي 1000 میلیارډ امریکا ته په دې وخت کې دا څه دی لکه د سونه نه چونې ته مرکی ځکه د امریکا خپل قرض څلور د ټریلیون ډالر ته رسیدلې دی څلور د ټریلیون ډالر یعنی څلور د 1000 میلیون ډالر امریکا خپل قرضدار ده نو یو 1000 میلیون ډالر دا به میلیارډ ډالر به د کم کېږي کی په لهدازه تکي قرارداد نیم دی کوي خپل وباسي همدارنګ هندستان همدارنګ چینایان ټول دکیږي او د نړۍ چې دا د ګرمۍ د هوا سره موږ تاسو ګورو دا کال ګرمترین کالو کم ځینو ممالکو کې چې به د آرټیک په منطقه کې یا د انټارکټیکا په منطقه کې چې قطب شمالي او قطب جنوبي شي تاسو ګورئ هغه واوري چې په قرنونو هغه مخ په اوبو کې دودي کله چې دا اوبو کېږي څخه دی اوبو ته بهر جګدي کله چې څخه دی اوبو ته بهر جګدي هغه ممالک چې جزیرهي شکل لري لکه انګلستان لکه آیرلند لکه آیسلند
او بولاند کیږي بلې
دا ټول دی بولاند کیږي او دا په دې نړۍ د مخنه د منځي نو د دې تاسو په دې مملکو باندې تدې دي
فاطمه زه محترم
یو هغه مخ په ګرمۍ روان دي کوم مملک چې ګرمو هغه مخ په سردی روان دي او البته
فاطمه زه محترم
ووره کیږي
فاطمه زه
مملک چې ووره کیدل البته موږ تاسو ګورو چې ګرمۍ ده
ډېر مننه فاطمه زه محترم فقط هم دومره لاس پنځه لسانی یعنی د څه مخه فیصله به وشي یا مایوسه
نن د دې ګوري ماچ تاسو دا ټول د لایل ویلي
bale bale
د دې څه نومې را ده په کار دا او څه نومې را ده په وخت کې چې تاسو ساده خانه بده چې دا خپل رئیس د کانفرنس چې ده چې د دې د ټول خیر فابریکا دی باندې کده دې کمپنی ریچ ای دی کوي بل نه
مننه
تاسو دا ویل چې د کانفرنس په دغه پیمانه کې نیول شوې ده په ورز دې چې دلته دا له خوشي شاید نیو قراردادونه د پټرول خپل فمن کې دې سره وځي
ډېر تشکر
په کار دي سمره پټرول ستاسو
ډیر تشکر کانفرنس لای د عمل لري لکه څنګه چې تاسو ویلې تر 12 دسمبر پورې شاید نور خبرونه کې بیا هم په وغږی کو کوم ودان چې خبرونه تر راغلي
ورکړي.